شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله د طاهر روشن په تخنیکی لارښوونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې نیم ساعته خبري مجلې کې مو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي استازي له معرفي خبرو، په خوس کې د موټر بم چاودنې د تلفاتو حال درکو، او د افغانستان په اړه نور مطالب خبرو. خو په سر کې هم خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
زما سلامونه هم منی. په پیل کې د څو خبرونو لنډیز. ایصاف وایي چې په کونړ کې تر ډیر شو زیات وسلوال وژلې دي. افغان ولسمشر حمید کرزی د خوست نننۍ ځنوژن کې برید وغانده. د واورې شویدو د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې څلور کسان مړ کړي چې یو ماشوم هم په مړو کې شامل دی. په سیمه ییزه او نړیوالو خبرونو کې اوري چې نن د ایران په مرکز تهران کې د حکومت په ملاتړ مظاهره وسوه چې د رژیم ملاتړو مظاهره چیانو د سیاسي مخالفانو په وړاندې خپله کرکه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه اوري. ایصاف وایي چې په کونړ کې تر ډیر شو زیات وسلوال وژلې دي. د دغو ځواکونو لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه وسلوال تیر شپه په غازی آباد ولسوالۍ کې وژل سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې پیښه کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. افغان ولسمشر حمید کرزی د خوست نننۍ ځنوژن کې برید په کلکه وغانده. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي هر ځل چې تروریستان په افغانستان کې په تروریستي بریدونو لاس پورې کوي، د ملکیانو له وژنې پرته بل څه لاسته نه ورځي. نن تر غرمې مخکې په خوست کې یوه پوستې ته نږدې ځنوژن کې برید وسو. په تازه راپورونو کې د خوست امنیه قومندان ویلي چې لس کسان وژل سوي او تر څلوېښتو زیات نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره د پیښې اکثر قربانیان ملکي خلک دي. تفصیل په همدې خبري مجله کې وړاندې کیږي. د واورې شویدو د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې څلور کسان مړ کړي چې په مړو کې یو ماشوم هم شامل دی. د مسافرو یو موټر د سفر په حال کې و چې له غره څخه واوره پرې راوښویده او د موټر ټوله سورلۍ یې ووژله. د جانخیل ولسوالۍ یو چارواکي وویل چې پیښه په کوټکي کلي کې سوې او تر اوسه پورې په دې برخه کې څه اقدام نه دی سوی. وروستیو اورښتونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. خلک شکایت کوي چې عاجلې او ضروري مرستې پر وخت نه ورسول کیږي. د پروان په مرکز چاریکار کې په لسګونو دینی عالمانو په یو غونډه کې وویل چې دولت د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته پوره پاملرنه نه کوي. دوی دا انتقاد په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې پر دینی عالمانو د وسلوالو لخوا بریدونه زیات سوي دي. په چاریکار کې دینی عالمانو وویل دولت د دې بریدونو د ترسره کوونکو په پیژندلو کې جدي عمل نه کوي. د پروان تر څنګ دینی عالمان او مخور شخصیتونه په نور ولایتونو کې هم په مرموز ډول وژل کیږي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د ناټو او افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې نن د ایصاف یو عسکر هغه وخت ووژل سو چې د ملي اردو په دریشي کې یو تن ورباندې ډزې وکړې. د بلخ والي وویل دغه پیښه په ډنډغوري ولسوالۍ کې د ایصاف تر مشرۍ لاندې په یو پوځي مرکز کې سوې. په بلخ کې اکثره جرمني عسکر دیره دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. نن د ایران په مرکز تهران کې د حکومت په ملاتړ مظاهره وسوه چې د رژیم ملاتړو مظاهره چیانو د سیاسي مخالفانو په وړاندې خپله کرکه څرګنده کړه. نن دولتي ټلویزیون په انقلاب څلور لارې کې د جمعې تر لمانځه وروسته د خلکو ګڼه ګوڼه وښوده چې د امریکا او اسرائیل پر ضد یې شعارونه ورکول. د مظاهرې ګډونوالو د سیاسي مخالفانو میرحسین موسوي او مهدي کروبي چې دواړه نظربند دي د اعدام غوښتنه کوله.
موسوی و کروبی اعدام باید گردن.
دیوی موسوی او کروبی باید اعدام سی. موسوی او کروبی باید پدر وزرول سی. دولتی تلویزیون راپور ورکړ چې نن د ایران په نورو شهرونو کې هم ورته مظاهره سوي دي. کله چې د دوشنبه په ورځ د ایران د سیاسي مخالفانو په پلوي خلک په مظاهره راووتل او دوه کسان په تاوتریخوالي کې ووژل سول، نننۍ مظاهره په دوام او د سیاسي مخالفانو پر ضد وسوي چې تفصیل په همدې خبري مجله کې وړاندې کیږي. له یمن څخه را رسیدلي خبرونه وایي چې نن هم په زرګونو کسان په دې هیواد کې په مظاهره راوتلې دي. دا اتمه ورځ ده چې په دې هیواد کې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. په زرګونو دولت ضد مظاهره چیان نن د مرکز سنا او نورو شهرونو لارو کوڅو ته راووتل. دوی د ولسمشر علي عبدالله صالح د لرې کېدو غوښتنه کوي. نوموړی له دوه دېرشو کلونو راهیسې د دې هیواد مشري کوي. ځینې کسان د ولسمشر په ملاتړ مظاهره پیل کړې ده. ځینو کسانو د ولسمشر په ملاتړ مظاهره پیل کړې. په تېرو ورځو کې د دوو مخالفو ډلو ترمنځ شخړې هم سوي دي. تېره شپه د اودن ښار په جنوبي بندر کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په شخړو کې یوه دولتي ودانۍ په اور وسوځېده او یو تن ووژل سو. لیبیا څخه رسیدلي راپورونه وایي چې له پرون راهیسې د حکومت پر خلاف د خوابدۍ د ورځې تر سرلیک لاندې مظاهرې او احتجاجونه روان دي. راپورونه وایي په زرګونو کسان د دې هیواد د دویم لوی ښار بند غازي لارو کوڅو ته راوتلي دي. له ګڼو نورو سیمو څخه هم د ناکراریو رپورټونه ورکړل سوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چارو ترمنځ په مقابله کې 24 کسان وژل سوي دي. په بحرین کې نن په زرګونو کسان د هغو وژل سویو کسانو په ویر کې برخه اخلي چې د مظاهرو په جریان کې د تاوتریخوالي له کبله وژل سوي دي. دوی چې ښارونه له ځان سره لیږدوي د حکومت پر ضد ښارونه ورکوي. کله چې پرون امنیتي ځواکونو هڅه کوله د پایتخت د مرکزي چوک او لارو کوڅو څخه په زرګونو راټول سوي مظاهره چانو باسي، تر اوسه د 4 کسانو د وژل کېدو او تر 200 زیاتو نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل سوي دي. تازه راپورونه وایي چې په تیرو 2 ورځو کې په تاوتریخوالي کې 6 کسان وژل سوي دي. په همدې کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد بن احمد الخلیفه پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل چې پولیسو تر خپل وسه خپل کار کړی دی. د یو دغه هیواد د فرقوي شخړو د پاڼ پر څنډه روان وو. دا ډیر مهم ګام و چې باید تاخیستل سوی وای. پولیسو تر ممکنه حده څارنه وکړه، خو داسې ګرنټي نسي ورکول کېدی چې هیڅ خواشینونکې پیښه به نه کیږي. له بده مرغه چې په دغو پیښو کې ځینې کسان وژل سوي هم دي. د بحرین حکومت پر عامه غونډو بندیز لګولی. عسکر د منامه په کلیدي سیمو او ساحو کې له زغرولو ګډ سره راوتلي دي. مظاهره چان په دې هیواد کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه لري. لویدیځو هیوادونو له بحرین څخه غوښتنه کړې ده چې د دې ستونزې په مقابل کې د خپل کنټرول نه بایلي. او نن د مصر د مرکز قاهرې په مرکزي چوک کې هم په زرګونو کسان چې بیرغونه له ځانونو سره لیږدوي راغونډ سوي، چې د ولسمشر حسنی مبارک له استعفا یوه اونۍ وروسته خپله بریا ولمانځي او د خپل هیواد پر نویو مشرانو فشار ته ادامه ورکړي. حسنی مبارک تېره جمعه تر 30 واکمنۍ وروسته د 15 ورځنیو پرله پسې مظاهرو او احتجاجونو له کبله استعفا ورکړه. ځینې ادارې اټکل کوي چې شاوخوا 1 میلیون خلک به د خپلې بریا په لاریون کې برخه واخلي. په تحریر چوک کې خلک جشنونه او خوشحالي کوي چې شاوخوا یې ټانکونه ولاړ دي او عسکر د خلکو پیژند پاڼې څاري. د پوخانی ولسمشر پهلوان هڅه کوي د دې لاریون او جشن مخه ونیسي. د ننني لاریون یو ګډونوال حسن ویل دوی په خپل هیواد کې راغلی انقلاب لمنځي. دوی وایي موږ دلته د انقلاب د لمانځنې لپاره راغونډ سوي یو. تر هر څه مخکې باید خپل شهیدان یاد کړو. د جمعې د لمانځه پر مهال راغونډ سوو چې دلته سوی انقلاب غښتلی کړو. ډېر څه مو لاسته راوړل. تر ټولو مهم هغه یې د ولسمشر حسنی مبارک استعفا وه. تر اوسه پورې په مصر کې ژوند عادي حالت ته نه دی ورګرځېدلی. ګڼ دفترونه لا هم تړلي دي. د دې هیواد پر عالي پوځي شورا چې دا مهال د دې هیواد مسؤلیت لري، د فعالانو لخوا انتخابونه سوي او د سیاسي بندیانو د ازادي غوښتنه ورڅخه سوې ده. له دې شورا څخه غوښتل سوي چې اضطراري حالت ختم او ژر تر ژره عادلانه انتخاباتو ته لاره ورکړي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره امریکا نوی استازی معرفي کړ. په خوست کې طالبانو د موټر بم چاودنه وکړه.
په دې کې هم ملکی کسان دي، هم ماشومان دي، هم ښځې دي، هم پولیسان دي.
د افغانستان کرنې وزارت د کوکنارو د مخنیوي لپاره نوې لارې چارې پیدا کړې دي. په هرات کې له ډول او سورني سره موټرس کاندیدان واټونو ته راووتل. په ایران کې هم مظاهرې شوې دي. خالته د حکومت په ملاتړ د اپوزیسیون د مشانو د وژنې شعارونه ورکول کېږي.
موسوی او کروبي اعدام باید گردان.
تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبرونې اورېدلی شئ. د ولسمشر بارک اوباما حکومت بالاخره د افغانستان او پاکستان لپاره د ریچارډ هولبروک پر ځای نوی استازی وټاکه. ریچارډ هولبروک تقریبا 2 میاشتې مخکې د زړه د ناروغۍ له امله ومړ. د ډیپلوماتانو په نظر د پخواني او تجربه کار متقاعد ډیپلومات مارک ګراسمن ټاکنه به د افغانستان او پاکستان لپاره د خاص استازي د مقام ارزښت کم نه کړي، خو د ماموریت آسان کار هم نه دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه راپورټ لري چې اسمت څاروان یې اوروي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن یو متقاعد ډیپلومات چې په خوا په ترکیه کې د امریکا سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر خاص استازي وکمره. د 50 کلن مارک ګراسمن دیرش کلنه ډیپلوماتیک تجربه لري او په 2015 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سیاسي چارو د سلاکار په توګه هم کار کړی دی. ګراسمن اوس د ریچارډ هولبروک ځای نیولی چې د دسمبر په میاشت کې د زړه د سکتې په وجه مړ شو. د ګراسمن ډیپلوماتیک ماموریت له 1978 تر 1979 کلونو پورې په اسلام آباد کې پیل شو او له 1994 تر 1999 پورې په ترکیه کې د امریکا سفیر و. دی وروسته د امریکا د بندنیو چارو د وزیر سلاکار شو او د بهرنیو خدماتو د اداري ریاست یې په غاړه درلود. د ځینو کتونکو په نظر د افغانستان او پاکستان لپاره د خاص استازي په توګه د ښاغلي ګراسمن ټاکنه به د دغو دوو هیوادونو په برخه کې د امریکا په کارونو کې یو تغییر وي، ځکه چې د ښاغلي ګراسمن د کار شیوه به له ریچارډ هولبروک سره توپیر ولري. د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا په نوم د تحقیقاتي مرکز د جنوبي اسیا د چارو کارپو دانیل مرکی چې یو وخت له ګراسمن سره د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې کار کاوه، د ښاغلیو هولبروک او ګراسمن ترمنځ توپیر داسې په ګوته کوي: دی داسې څوک نه دی چې ډیر دې مطرح وي، خو یو رسېدلی کارپو دی. دی خولور نه دی، خو که هر پیغام ورکړی شي خپلې مرجې ته رسوي. له ډیرو اړخونو دی له هولبروک سره فرق لري، ځکه چې هولبروک خولور و، زغرجې خبرې کولې او په سیاسي انګیزې کار کاوه. شغلی هولبروک د خپل ژوند په وروستیو وختونو کې د امریکا تر ټولو پرکار ډیپلوماټ پیژندل شوی و، خو په ډیپلوماتیکو چارو کې د هولبروک د کار شیوی او توندې ژبې له ځینو مشرانو سره د هغه اړیکې سړې کړې وې چې ولسمشر حامد کرزی یو مثال دی. د هولبروک له مړینې وروسته د هغه د چوکۍ لپاره څلور تنه کاندید ول، خو بالاخره شغلی ګراسمن وکمارل شو. د ښاغلي ګراسمن ماموریت په داسې وخت کې پیلېږي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې پیچلې او حتی ترینګلې شوې دي. د بروکینګز په تحقیقاتي انستیتوت کې د دفاعي چارو او د ملي امنیت کارپو مایک اوهنلان وایي د امریکا د بندنیو چارو وزارت به په نړیوالو چارو کې د ښاغلي ګراسمن له تجربو له هغو هیوادونو سره د تماس په برخه کې کار واخلي چې په افغانستان کې عسکر لري. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا تجربې په افغانستان او پاکستان کې هم ګټه لرلی شي؟
That is a weakness of Grossman's. I'm not sure it's
دا د ګراسمن یو نیمګړتیا ده، خو لوی نیمګړتیا نه ده. زما په نظر دی په خپل هم په دې کمی پوهیږي او شای د هغه د لری کولو لپاره دا کار پیل کړی وي. پر دې سربیره هغه په افغانستان یا پاکستان کې د امریکا سفیر نه دی او د ایساف قومندان هم نه دی چې د افغانستان د کرکیش د ټولو لوبغاړو په باره کې کره او دقیق تاکتیکي معلومات ولري. زما په نظر په نهایت کې به د ده پر کمزورتیا قوت یې بریالی شي. د نړیوالو اړیکو د شورا د تحقیقاتي مرکز د څیړونکي مارکی په وینا د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ د خاص استازي ماموریت یو ناممکن او خورا ستومانوونکی ماموریت دی، ځکه چې دا په سیمه کې د امریکا د ستراتیژۍ یوه برخه ده چې یوازې په ډیپلوماتیک فعالیت کې نه خلاصه کیږي، بلکې نور اړخونه هم لري. خود شاغلی مارکی په نظر د ولسمشر باراک اوباما حکومت د ګراسمن د هلو ځلو د اغیزمنولو لپاره باید سیمه ییزو لوبغاړو ته وښیي چې له هولبروک وروسته د ګراسمن ټاکنه دا معنا نه لري چې دا ماموریت به کمزوری شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د خوست ښار په لویدیځه برخه کې د پروژې پله په سیمه کې د موټر بم چاودنې په لسګونو ملکیانو او امنیتي ځواکونو ته مرشوب لواړوله. د پیښې جزئیات د خوست له ښاره د ازادي راډیو د خبريال امیر بهیر پر رپورټ کې.
دا معلوماتو له مخې دا پیښه د ښار په لویدیځه څنډه کې یوې امنیتي پوستې ته نږدې هغه مهال رامنځته شوه کله چې د پولیسو یو افسر له چاودېدونکو موادو څخه ډک پر یوه سر ډوله موټر باندې چې د ښار پر لور روان و تر پېژندلو وروسته ډزې وکړې او ځن وژونکی اړ شو چې خپل موټر والوزوي. د پیښې د قربانیانو د شمېر په هکله ضد نقیص رپورټونه ورکول کېږي. څو تنو عیني شاهدانو د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته خپل د سترګو لیدلی حال داسې څرګند کړ.
عام وګړي دي او څه کسون پولیس وی سالور کې پنځه کسون پولیس نیول اس نه پر امړو پنځه لس نه پر دوه زخمیان هم تر بوم
په چخل د عملات ولای هم شپږ مړي دي ملکی دي شپږ لس زخمیان دي نو ټول ملکی دي درې افکر کې دي نو ټول ملکی دي
امنیتی مسولینو دي په ځای کې خبر اعلان ته ول په دې پیخه کې د پولیسو د څوتونو سرتیرو په ګډون تر پنځه ویشت زیات کسان چې ډېری ښځې او ماشومان دي مړه او ټپیان شوي دي د خوست د ملکی روغتون رئیس ډاکټر امیر بادشاه منګل بیا وویل تر دا مهاله د پیخې له ځایه دوی ته اته جسدونه او اتلس تنه ټپیان راوړل شوي دي په زیاته کړه دا لومړني ارقام دي او کیدای شي د پیخې د قربانیانو شمیر له دې څخه هم زیات وي دته په خبره د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی
نننی زړه بګنونکي پیخه چې د خوست په ښار کې سرته ورسېده تر اوسه پورې د عام روغتیا ولایتي روغتون ته د اتل زخمیان راوړل شوي دي اته کسه مړه دي چې یوه سیاسره هم پکې موجوده ده او په زخمیانو کې د څلور کسانو روغتیایي حالت ډېر ترنګړی دی په دې کې هم ملکی کسان دي هم ماشومان دي او هم ښځې دي او هم پولیسان دي دا چې پیخه همدا اوس رامنځته شوې ده په دقیق ډول ارقام تر اوسه نه دي راجمع شوي کېدای شي چې نورو کلینیکونو ته هم زخمیان وړي وي تعداد زخمیانو هم له دې نه زیات وي
طالبانو د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې طالب وایان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي د موټر بم په واسطه د ځان وژونکي حمله د عرفان په نوم د یوه طالب جنګیالي لخوا ترسره شوي دا ادعا کړي چې په دې پیښه کې تر شلو زیات پولیسان مړه او ټپیان شوي او څلور رینجر موټر ویجاړ شوي دي خو امنیتي مسؤلین د طالبانو د وایانده ادعا بې بنسټه بولي
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خوست چاودنه وخندله د جمهوري ریاست د اعلامیې جزئیات په دې ارتباط د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي بیا هم د جګړو په ارتباط او د خوست په چاودنه کې یو شمیر پولیسو ته هم تلفات اوښتي دي هاخوا په کونړ کې د خاص کونړ او غازی آباد په ولسوالیو کې ائتلافي او افغان ځواکونه حکومت مخالف وسلوالو ته د درنو تلفاتو دا وشتو ادا کوي او عملیات وسم په سیمه کې دوام لري لا صدابات د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري رپورت لري
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تیر شپې څخه د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ په الګل دره کې د ملي اردو ځواکونو سره ګډ عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې له دیرشو زیات وسلوال وژل شوي دي کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې په غازی آباد کې ګډ عملیات روان دي خو دوی ته د تلفاتو په اړه پوره معلومات نشته
جزئیات نه لرو دفات شته دي مخالفین هم وژل شوي قرار د اطلاعات چې مونږ اخیستی دی په اطلاف نه مونږ څه کسان لیږلي دي دلته په اطلاف سره خبره کړې ده چې د لار خلاصه کړي چې د سپین ږیرې ناش یا د شورا خلک بیا تاسو هغې نه کره معلوماتونه پیدا
هغه ویل تیره شپه د خاص کونړ په ولسوالۍ کې ملي اردو او نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې شپږو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده د غازی آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد ابراهیم له سیمې څخه پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په روانو عملیاتو کې له پنځوسو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي ده
درېمه ورځ د عملیات جریان لري او د امریکایي قواوو مسؤلیتونه هم دغلته دي او ملي اردو هم زیاتوی شوې ده او بعضې نقاطو کې د الګل په سیمه کې چې اوس دقیق راپور در کوم تقریبا شپېتو په اندازه زنانه او ماشومان او حتی د باقي یو سپین ږیری دی او د لرګو سوداګر هم دی هغه هم منبع په دغه کې کوي او نور زیات ماشومان او ښځې او واړه ماشومان بمبار شوي دي شاید دوی به د جنګ پایله هم دشوي جنګ کې جنګي خلک به وي هغوی حتما د کورونو نه تښتېدلي څوک به په غرونو کې څوک به بل دي چې اوس تلفات ټول زنانه او ماشومان
طالبانو او حزب اسلامي دواړو په یو وخت پر تلیفون ازادي راډیو ته ویلي چې د غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو ته کوم زیان نه دی رسېدلی او ټول وژل شوي کسان ولسي وګړي دي
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د نورو مطالبو ترڅنګ دا مطلب لرو چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي د کرهنې لپاره یې داسې شیانو لست چمتو کړی دی چې تر کوکنارو لس برابر زیاته ګټه کوي په دې اړه رپورټ هم پروانه خپرونې کې لرو خو مخکې تر دې چې دا رپورټ تاسو ته خپور کړو هرات ته به مخه کړو په هرات کې معترضو کاندیدانو د لوی څارنوالۍ د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي یې تر هغو له هېواد ممنوع الخروج اعلان کړی دی چې د اختصاصي محکمې څېړنې د درغلیو په اړه نوې بشپړې شوي د معترضو کاندیدانو د لاریون رپورټ د هرات له شاره شرف الدین ستانکزی راکوي چې په ډول او سورنی پیلېشي
دغه لارون چې ګډونوالی د 1500 کسو شاوخوا کې اټکلېدلی شي، یو شمېر د ولسي جرګې معترضه نوماندو باندې سربېره بېلابېلو ولسوالیو څخه ولسي مشران حضور په کې لاروي ویل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او بهرني سفارتکاران باید د دوی په وینا د هیواد کورنیو چارو کې نوره لاس وهل نه بس کړي.
د نړۍ د سفارتونو نه زموږ د ایلو هرزو ده چې که زموږ کومک ته راغلي دي زموږ په منځ کې د نفاق ناچي او بیځایه مداخلې دي نه کوي، چې بیځایه مداخلې بیا د افغانانو د قهر او غضب سره مخ کېږي.
لاریون د جمعې ورځې سهار د ولایت مقام مخې ته پیل شو، تر غرمې دوام وکړ. د زلمو د ګرمو اتڼونو ترخوا په ټاکنو کې پاتې نوماندې محمد معروف فضلي خبرې اعلانو ته وویل، په اړوندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ظلم کړی د لاریون څخه یوه موخه د حق بیا ترلاسه کول دي.
د افغانستان قضایه قوه یو تصمیم ونیوئ چې هغه د افغانستان ولسونو په بېلابېلو ولایتونو کې د استقبال سره مخه اخیستو. خوشبختانه چې نن د هرات ولسونه و سړک ته راووتله چې په ډول او سورنۍ باندې دا موضوع استقبال کړه. تاسو وینئ تعداد د کسانو چې ویل شو چې 2000 کسان ته تعداد رسیږي حضور لري او دوی د دې موضوع استقبال وکړي او حمایت ملاتړ یې وکړي. نو موږ د محکمې ملاتړ کوو او دوی خوشبختانه یو بل ګام واخیست چې ځینې کسان د کمیسیونونو ممنوع الخروج اعلان کړي، چې فکر کوي د کمیسیونونو رئیسان او لړټوري چارواکي شامل وو.
هرات کې ولسی جرګې تدریې میاشتې د مخې 125 کسو سیالۍ سره وکړي چې لمنځه شپږتن د ډیرو رایو ګټونکي له وروستي لیست څخه د اړوند کمیسیون لخوا د ټاکنیز درغلۍ په تور نمونه یې خط کړی شوی. د 15 میرمنو په شمول ولستنه د ولایت د سامې په اساس ولسی جرګې ته بریالي اعلان شو، کوم چې په اعتراض د هرات څوپله د مظاهرو شاهد و. خو باید ووایم چې لاریونونه یې لکه د نن په څیر ټول سوله ایزه تمام شوي دي.
په هرات کې مو د معترضو کاندیدانو د مظاهرې رپورټ اورېده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د درغلیو د څېړلو په برخه کې د افغان حکومت د پریکړې ستاینه وکړه. د هرات تر څنګ په ایران کې هم د حکومت په ګټه مظاهرې شوې دي، خو چې وروسته به یې په خپرونه کې په دې اړه رپورټ خپور کړو. خو اوس به ورشو د افغانستان د کرنې وزارت پریکړې ته. د افغانستان د کرنې وزارت د باغداري او سبو د محصولاتو ځینې کښتونه په ګوته کړي چې تر کوکنارو څو برابره زیاته ګټه کوي. د دې کښتونو لیستونه ترتیب او بزګرو او باغدارانو ته ورکړل شوي دي. د کرنې وزارت وایي له بزګرو او باغ لرونکو سره به په دې برخه کې هر ډول مالي، تخنیکي او روزنیزې مرستې وکړي، خو په لرې پرتو سیمو کې بزګر او باغ لرونکي د اوبو رسولو د سیستمونو جوړول غواړي. له کابله خان محمد سین رپورټ لري.
د کرنې وزارت په هیواد کې د میوو او غلیدانې د حاصلاتو د زیاتولو په مقصد د داسې میوو او غلیدانې لیستونه ترتیب کړي دي چې بزګر او باغ لرونکي کولی شي چې د کوکنارو له حاصلاتو څخه ترې لس ځلې زیاته ګټه واخلي. د دې وزارت ویان مجید قرار وایي پلان لري چې له بزګرو او باغ لرونکو سره د دې میوو د نیالګیو او غلیدانې د تخمونو په برابرولو کې مرستې وکړي.
یو لیست د مشروع محصولاتو ما آماده کړی دی. په دې لیست کې هم میوجات شامل دي. داسې میوجات چې د کوکنارو د کښت په پرتله باندې زیات عاید لري. داسې سبزیجات مو هم مشخص کړي دي. صنعتي نباتات او تیلي نباتات مو هم نښه کړي دي چې هغه د کوکنارو په پرتله باندې ډېر عاید لري. مثلا په میوجاتو کې انار یو داسې محصول دی که چېرته په مسلکي توګه باندې باغداري وشي د انارو د یو هکتار نه له 2000 نه نیولې بیا تر 3000 ډالره پورې په کال کې عاید اخیستلی شو. دغسې د زعفرانو برخه کې یو صنعتي نبات دی. د حاصل د یو هکتار نه تر 1500 ډالره پورې د بزګرو لپاره پولي عاید درلودلی شي.
د وویل په هیواد کې د کوکنارو د کر د زیاتېدو یو لامل دا و چې له بزګرو سره لازمې مالي، تخنیکي او روزنی مرستې لګې وې. خو د وزارت د نوي ستراتیژیک پلان له مخې دغه مرستو ته پوره پلانونه ترتیب شوي او عملي کېدل یې حتمي خبره ده.
د کرنې وزارت له نظره د کوکنارو کښت چې ده دوه عمده لاملونه لري. یو دا ده چې خلک نه پوهېږي چې نور محصولات د کوکنارو په پرتله ښه عاید لري. د هغې د حل لپاره موږ د ترویج یو سرتاسري ملي پلان تر لاس لاندې نیولی. د دغه پلان لاندې به درېګونې مؤسسات یعنی تحقیقات، علمي مؤسسات او ترویج دا تر یو چتر لاندې راوړل کېږي. په لومړي قدم کې د افغانستان په 50 کې دا پلان تطبیقوو. د دغه پلان په اساس باندې به موږ ګورو چې د کومې سیمې لپاره کوم محصول چې دی هغه ښه مساعد دی چې هغه هلته عام کړی شي.
د کرنې وزارت له ډاډ سره سره د لرې پرتو سیمو بزګر او باغ لرونکي وایي چې دوی ځمکې لري، خو د اوبو رسولو د منظمو سیستمونو د نه لرلو له امله له ځمکو او باغونو څخه حاصلات نشي ترلاسه کولی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
نن په تهران کې حکومت پلو کسانو مظاهره وکړه او د مخالفانو په وړاندې کرکه څرګنده کړه. د جمعې لمانځه وروسته په زرګونو کسان په انقلاب میدان کې راټول شول. د امریکا، اسرائیل او د غرض د ایران د رژیم د مخالفانو پر ضد شعارونه ورکول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورټ جانقا علي کوزای اوروي.
د تهران په انقلاب میدان کې د جمعې په ورځ د حکومت په ملاتړ مظاهره جوړه شوه او د مخالفانو د فعالیتونو په مخالفت شعارونه ورکول. د ایران دولتي تلویزیون ویل په نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې وشوې. ایرانی چارواکو په خپلو ملاتړو غږ کړی و چې لارو کوڅو ته د راووزي، د مخالفانو پر ضد د لاریونونه وکړي او د دوی په ژبه د یاغي مشرانو پر ضد خپله کرکه ښکاره کړي. د ایران دولتي تلویزیون د هغو زړونو خلکو ویدو خپره کړه چې د جمعې لمانځه وروسته انقلاب میدان ته روان ول. د اوسنیو او پخوانیو سترو مذهبي مشرانو عکسونه له ځانه سره وړل. لاریون کوونکو د امریکا او اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکول. د ایران د دولتي تلویزیون خبریالانو له ځینو هغو لاریون کوونکو سره هم مرکې کولې چې مخالف مشران میر حسین موسوي او مهدي کروبي په تیرو دوو کلونو کې د وینو تویدو او شخړو مسؤول بلل. دې کسانو ویل موسوي او کروبي باید اعدام شي.
موسوي او کروبي اعدام باید گردن.
د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي استازو او د مختلفو ولایتونو د جماعتونو امامانو د موسوي او کروبي د اعدام غوښتنه کوله. دوی وایي مخالف مشران د فبروري د 14 مظاهرو مسؤول دي. په دې مظاهرو کې دوه تنه محصلان وژل شوي ول. د ایران د رژیم مخالفان وایي وژل شوي دوه کسان 22 محمد مختاري او سنایی ژاله د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي، خو دولتي خبري رسنۍ بیا وایي ژاله د بسیج ملیشي یو رضاکار غړی و او مخالفو مظاهره کوونکو وژلی. مخالفانو د دولت دا ادعا غندلې او وایي چارواکي په دې ډول د ژاله شهادت پټوي. د ایران د پارلمان سخت دریزو وکیلانو هم د سه شنبې په ورځ د میر حسین موسوي او مهدي کروبي د اعدام غوښتنه وکړه. د تهران لوی څارنوال ګواښ وکړ چې قضا به د دوشنبې د ورځې د مظاهرو د تنظیمونکو په وړاندې کلک او جدي عمل وکړي. د ایران د قضایه قوې مشر آیت الله صادق لاریجانی په روانې وینا کې وویل قضا به د موسوي او کروبي په وړاندې جدي عمل وکړي. لاریجانی وویل په داسې حال کې چې قضا اسلامي صله رحمي په نظر کې نیسي، خو د اسلامي جمهوریت بنسټونو ته د تاوان رسیدل نشي زغملای.
تیره شپه د بلوچستان په مرکز کوټه کې نامعلومو کسانو د وسلو په زور د یو لوی مارکیټ څوکیدار ټپي کړی او 3 دوکانونه یې لوټلي دي. دوکانداران وایي چې دا د حکومت ناکامي ده چې په ښار کې غله د وسلو په زور خلک تښتوي او دوکانونه لوټي. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل پر رپورټ کې.
د پنجشنبه او جمعه په منځنۍ شپه د کوټه ښار په منځ کې په لیاقت بازار کې د موبایلونو، ساعتونو، سګریټو، عطرو او نورو قیمتي شیانو یو لوی مارکیټ ته څلور تنه وسلوال غله ننوتي وو چې لومړی څوکیدار وهلی ټکولی وو، بیا یو په بل پسې د 300 دوکانونو کلپونه مات کړي او لوټلي وو. یو دوکاندار سید عبدالقیوم هغه چې د کوټې د تجارانو د اتحادیې غړی هم دی او دوکان یې لوټل سوی، ازادي راډیو ته وویل
په 9 بجې دا کاروای شروع شوی د درملاد رازانو چپدی کی 13 دکانونه مات او زیاتره دکانونه داسې دکانونه دي چې ټارګټ شوی دکانونه پدی کی زمامه یو دکان مات شوی دي. څنګه ته یو دکان دي د دې سه لاس کارټنه ډینل او دا ګران ګران چې سګریټونه وړي او دا د توچ کم دکانونه دي. په ار دکان کې د ورځې 3 لک او 1 لک لاس لاکر پیسې پروت دی. یو دکان چې ګړیانی وړي دي د یوې ګړی لاس درم قیمت نشل درم قیمت ما ده ټول چې ار شی ټارګټ شوی دی. یادې کړو موبایلونه وړي دي چې وو موبایل قیمت
د مارکیټ څوکیدار غلو تړلی و چې ټوله شپه هملته په مارکیټ کې پروت و او سهار په ټپي حالت کې روغتون ته یووړل سو چې اوس یې حالت ښه دی. د مارکیټ دوکانداران چې دوکانونه یې لوټل سوي وایي د یوې اندازې له مخې له ټول مارکیټه د 10 میلیونه کلدارو په شاوخوا کې سامانونه او نغدې پیسې غلا سوي دي. یو بل دوکاندار محمد کلیم چې دوکان یې لوټل سوی وایي حکومت باید په غلو پسې بیړنۍ پلټنه وکړي او دوی ته خپل تاوان ورکړي.
زموږ دوکان خو زده تعلیم ته سوی دي، ډبل دوکان په دې کې سنټونه دي،
کاسمیټکس اکثر سامان زموږ سره ستاسو د ګران سینټونه دی ګړیان دی نورم سامان جولری سامان ستاسو سره او بده کې ګران سینټونه دی ګران تقریبا ګران سینټونه ست هغه ټول وړي او درازه مت کړی دی تقریبا 2000 روپۍ نقد دی هغه وړي دی وشتنه ده د حکومت مشته یو غلب لاس را کی مشتر دې مدد وک مشتر مش غلاسه ده قربان خلک دغه یو دکان بچان وروزیم ده
خلک شکایت کوي چې په شار کې د وسلوالو غلو له عمل ژوند ستونزمن شوی او هیڅوک ماشام خپل کورونو ته په ډاډه زړونو نه ستلای د یادونه وړ ده چې په دې ورستوي کې په کوټه شار کې څو تنه تجاران هم د نامعلومو وسلوالو لخوا د وسلو په زور وتښتول شول چې بیا د پیسو په بدل کې بیرته راخوشي شول
په کوټه کې خلو دوکانونه لوټلي بل لور ته د ګاز او برېښنا د کمبود لپاره نن په دغه شار کې کار بندیز اعلان شوی له همدې رپورت سره د ساتي رادیو لومړی خبري مجله پای ته رسیږي په بلې یوي کې قادر حبیب له تاسو سره د شرغلس
تشکر از شما شنونده عزیز خدمتتون عرض سلام و ادب دارم در این مجله خبری که با ما هستین از انفجار مهیب در خوست برایتان گزارش داریم که در آن 10 تن کشته و حداقل 40 تن دیگر زخمی شدند مطالب و گزارش های دیگر اما در آغاز ملی احراری و مشروع خبرهای افغانستان و جهان باشم است
با سلام نخواست توجه کنید به سرخط ها در حمله انتحاری در خوست بیش از 50 نفر کشته و یا زخمی شدند در عملیات ائتلاف در کنر 30 تن از شورشیان جان خود را از دست دادند هزاران نفر در بحرین در مراسم به خاک سپاری قربانیان مظاهرات گرد هم آمدند و صدها نمازگزار روز جمعه در ایران با سر دادن شعارا خواهان اعدام رهبران مخالفان حکومت شدند مقامات در ولایت بغلان از کشته شدن دو طالب و یک غیر نظامی در این ولایت خبر دادند. محمود اقمل سخنگوی والی بغلان امروز به رادیو آزادی گفت این افراد شب گذشته در حمله نیروهای خاص آمریکایی بر یک مرکز طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی کشته شدند. با گفته آقای اقمل در این حادثه دو غیر نظامی زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میگوید در تماس با رادیو آزادی هلاکت دو طالب را تایید کرد اما ادعا نمود که 5 سرباز آمریکایی را در درگیری دیشب کشتند. این ادعا طالبان از سوی نیروهای افغان و بین المللی تأیید نشده است. در اثر یک حمله انتحاری در ولایت خوست 10 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید این انفجار نیرومند صبح امروز در نزدیکی یک پسته پلیس در داخل شهر رخ داد. مسئولان سی در شفاخانه محلی میگویند که این حادثه 30 زخمی به جا گذاشته است. بر اساس گزارش‌ها چندین خانه و دکان در این حمله انتحاری شدیداً آسیب دیدند. در اثر یک عملیات هوایی نیروهای ائتلاف در کنر 30 شورشی جان خود را از دست دادند. در اعلامیه ائتلاف گفته شده است که نیروهای ائتلاف این عملیات را دیشب در غازی آباد انجام دادند. در اعلامیه گفته شده به افراد ملکی آسیب نرسیده است. یک کارمند خدماتی آیسف به گفته ناتو امروز هنگامی کشته شد که مرد ملبس با یونیفرم پلیس افغانستان بر قوای آیسف آتش گشود. حادثه رخ داده است. والی بلخ میگوید این حادثه در ولسوالی دندغوری در یک مرکز عملیاتی آیسف رخ داده است. از دو محصول افغان که در ایالات متحده آمریکا ناپدید شدند گزارش های رسیده است که آنان مسئول هستند اما درباره محل دقیق موجودیت آنان معلومات در دست نیست. پیش از این مقامات آمریکایی گفته بودند 3 محصول جوان افغان از یک پانتون در ایالت نیویورک ناپدید شدند و جستجوها برای پیدا کردن آنان ادامه دارد. دو تن از این محصولان دختر هستند که به نام های نازیه کریم و مرسل بنیاد معرفی شدند اما درباره هویت یک پسر که او هم ناپدید است معلومات داده نشده است. وزارت جای امریکا میگوید درباره آنان معلومات را به دست آورده اما محل آنها تا حالا موضوع مبهم است. مقامات میگویند نمیدانند منظور این معسلان چی است و آنان گمان نمیکنند که این معسلان قربانی کدام جرم شده و یا هم خودشان افراد خطرناک باشند. اداره ایالات متحده آمریکا در رابطه با تصمیم حکومت افغانستان برای گرفتن اداره خانه های امن یا شلترها ابراز نگرانی کرده است. سفارت آمریکا در کابل با پخش خبرنامه گفت ضرورت حکومت افغانستان را در زمینه نظارت از این مراکز درک می کند اما مهم است تا به جامعه مدنی اجازه داده شود امور مراکزی را که در آن زنان فرار کرده از خشونت های خانوادگی به سر می برند به طور مستقل و پیش ببرد. حکومت افغانستان مسوده ای را ترتیب کرده تا بتواند اداره این مراکز را به دوش گیرد. هزاران نمازگزار جمعه در ایران امروز برای اعدام رهبران مخالفان میر حسین موسوی و مهدی کروبی شعار دادند.
موسوی و کروبی اعدام باید گردند. بلند موسوی و کروبی اعدام باید گردند.
این راهپیمایی در تهران تنظیم شده بود و نمازگزاران در راهپیمایی حامیان رژیم در انتقاد از میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیوستند. این راهپیمایی به دنبال تظاهرات انجام می شود که از سوی مخالفان حکومت با شرکت ده ها هزار نفر به روز دوشنبه سازمان داده شد. در مظاهره دوشنبه دو نفر در درگیری با پلیس کشته شدند. موسوی و کروبی در حبس خانگی به سر می برند و رئیس قوای قضاییه ایران گفته است دستگاه قضایی علیه این دو مخالف حکومت گام های برداشته است. این در حال است که صفحات اینترنتی مربوط به گروه‌های مخالف حکومت ایران درخواست‌هایی را در رابطه با برگزاری گردمایی روز یکشنبه نشر کردند و این مراسم به خاطر سکوری کشته شدن دو تن در تظاهرات ضد دولتی هفته گذشته انجام می‌شود. کمیته انقلابی لیبیا امروز با پخش اعلامیه تهدیدآمیزی در وبسایت روزنامه از حف الاخدر برای مخالفان دولت پاسخ تند و خشن داد. کمیته وابسته به معمر القذافی میگوید قدرت مردم، انقلاب و رهبر همه خطوط سرخند و هر کی تلاش کند خود را به آن برساند خودکشی کرده است و با آنان با آتش جواب خواهد گفته شد. این پیام در حال نشر می شود که مظاهره کنندگان به دنبال مظاهرات دیروز به نام روز خشم دیشب هم برای مایی خود علیه حکومت ادامه دادند. هزاران نفر به اساس گزارش ها در جاده های بنغازی در لیبیا و شهرهای دیگر لیبیا گرد آمدند. مظاهراتی که تاکنون بیش از 20 کشته به جا گذاشته است. هزاران نفر در مراسم به خاک سپاری قربانیان سرکوبی مظاهرات در بحرین گرد هم آمده و شعارهای ضد دولتی را سر دادند. صبح دیروز در میدان لولو با پاک کردن جاده ها از مظاهره کنندگان توسط نیروهای امنیتی 4 نفر کشته و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شدند. تازه ترین گزارش ها رقم کشته شدگان این هفته را 6 نفر نشان می دهد. مظاهره کنندگان خواهان اصلاحات گسترده سیاسی در این جزیره خلیج فارس می باشند، جایی که 70% باشندگان شیعه در آن سر می‌برند، اما پادشاهیان سنی است. کشورهای غربی از حکومت بحرین خواستند در برابر تظاهر کنندگان از خویشتن‌داری کار گیرد. در بحرین فرقه پنجم نیروهای بحری آمریکا وجود دارد. هزاران نفر با بیرق‌های در اهتزاز در میدان تحریر قاهره گرد هم آمدند تا اولین هفته سرنگونی حسنی مبارک را تجلیل کرده و بر صاحبان کنونی قدرت در مصر فشار وارد کنند. مبارک جمعه گذشته بعد از 30 سال زمامداری از قدرت کنار رفت. تنظیم کنندگان راهپیمایی میگویند در راهپیمایی به نام پیروزی پیش بینی شده که امروز 1 میلیون نفر شرکت می‌کردند و میدان تحریر فضای جشنواره را داشت که توسط تانک‌ها و عسکرهایی که مسلح نیستند احاطه شده و آنان وظیفه کنترل اسناد مردم را به دوش داشتند.
رسالتكم وصلت و مطالبكم عرفت.
هواداران حسنی مبارک هم تصمیم دارند تا پیمایی را تنظیم کنند. اوضاع در مصر حالا از برگشت به حالت عادی فاصله دارد. بانک‌ها و مکتب‌ها هنوز بسته و کارگران در حال اعتصابند. شورای عالی نظامی که زمام امور را به دوش گرفته برای آزاد کردن زندانیان سیاسی و لغو حکومت اضطراری و برگزاری هرچه زودتر انتخابات عادلانه از سوی مردم تحت فشار قرار دارد. در این حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده آمریکا 150 میلیون دلار را برای پروسه انتقال دموکراتیک و یای اقتصاد مصر کمک میکند. این روند پس از برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در آن کشور دنبال میشود و زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس در نتیجه یک سکته مغزی در عربستان سعودی در حالت کما قرار دارد. رسانه های غربی به اساس گفته های مقامات عربستان سعودی و اعضای خانواده و دوستان بن علی گزارش میدهند که رئیس جمهور سابق تونس که 74 سال است دو روز پیش در جریان تداویش در جده به حالت کما رفت. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان جان را از ملیحه احراری شنیدید. ساعت 6:38 شام است. در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی در گزارشایی که برایتان داریم میشنوین که حمله کننده انتحاری با انفجار موتر بمبگذاری شده در ولایت خوست حداقل 10 تن را کشت و 41 تن دیگر را زخمی ساخت. نظر تحلیلگران را در گزارش در مورد تقرر مارک گراسمن به حیث نماینده خاصی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز میشنوین. وزارت زراعت افغانستان لست از محصولات زراعتی را تهیه کرده و بعد یقین ارزان نموده که نسبت به کوکنار تا 10% تا 10 چند عاید بیشتر دارد.
ما از فی هکتار کوکنار پارسال 3600 دلار یک کیلوش فروخته شد، از یک هکتار جمع آوری شده. اما از فی هکتار انار
از دامای تظاهرات در بحرین نیز گزارش برای تان. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM مشنوین. از این که برای شنیدن رادیو آزادی را برگزیده اید از شما سپاس میکنیم. آرامی نسبی اخیر در خوست امروز با انفجار محیط به هم خورد. حمله انتحاری توسط موتر بمبگذاری شده در شهر خوست حداقل 50 کشته و زخمی به جا گذاشت. قماندان امنیه خوست به رادیو آزادی گفت صبح امروز در نزدیک یک پسته پلیس در داخل شهر، زمانی که پلیس پس از شناسایی موتری که در آن مواد انفجاری جابجا شده بود آتش باری کرد، حمله کننده انتحاری موتر مواد منفجره موتری را که با مواد منفجره مجهز شده بود منفجر ساخت. ساعت قبل در تماس تلفنی در مورد این حمله انتحاری از خبرنگار رادیو آزادی در خوست امیر بهیر پرسیدم.
امروز حوالی ساعت 9 قبل از ظهر در قسمت رهبی شهر خوست در منطقه به نام پل پروژه یک حمله کننده انتحاری زمان موتر سرپمانن بخش که با گفته مسئولین امنیتی مقدار 2 تن مواد انفجاری در آنجا جابجا شده بود منتظر ساخت که از طرف یک پولیس افسر بعد از شناسایی بالای موتر مذکور فایر صورت گرفت و موتر منفجر گردید. مسئولین شفاخانه ملکی بعد از وقوع حادثه با رادیو آزادی گفت که در این حادثه به تعداد 25 نفر مجروح و کشته شدند. اما ارقام اخیری که توسط قماندان امنیه خوست مال باطال عبدالحکیم ساخته در رادیو آزادی ارائه شد می رسند که در این حادثه به تعداد 2 نفر کشته شده که در این جمله 2 پلیس و 2 زن هم شامل است و متبقی هم افراد ملکی می باشند و همچنان طبق اظهارات مذکور 41 نفر که در جمله آنها 2 نفر پلیس هم شامل می باشد مجروح گردیده. نمبرده گفت که اکثریت مجروحین زنان و اطفال تشکیل می نماید.
بله، وضعیت فعلا در خوست چطور است؟
وضعیت به کلی نرمال است ولی این حادثه در طی این سال جاری اولین حادثه بسیار ناگواری بود که در خوست رخ داد و پیش از آن طبق اظهارات قماندان امنیه که 2 موتر مملو از مواد انفجاری اونا دستگیر و کشف کردن و اونا هیچ تصور نمیکردن که یک حادثه رخ بدن، ولی اونا گفته بودن که اطلاعات برشان رسیده بودن و شب گذشته تمام ساحات مرکزی خوست اونا تحت کنترل داشتن، اما تا 8 بجه صبح ولی 9 بجه صبح که حادثه در وقت که جدی موتر در یک منطقه مزاحم می رسه انفجار می که که کشته و زخمی را به وجود می ره.
امیر بهیر خبرنگار رادیو آزادی بود که از خوست گزارش می داد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این حمله انتحاری را شدیداً محکوم کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از حامد کرزی آمده است، هر باری که توریستان دست به حملات توریستی زدند بجز از تلفات ملکیان چیز دیگری به دست نیاوردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در تماس با رسانه ها مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده این گروه گرفته و ادعا کرده که در این انفجار بیش از 20 پلیس کشته و زخمی شدند، اما مسئولین امنیتی این ادعای طالبان مسلح را رد کرده و به اساس خواندند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:43 اینجا رادیو آزادی است. اداره رئیس جمهور باراک اوباما بالاخره جانشینی را به مقام ریچارد هولبروک به حیث نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان تعیین کرد. به نظر تحلیلگران تعیین دیپلمات متقاعد و سابقه دار مارک گراسمن این مقام را کم ارزش نخواهد ساخت، ولی کاری که او در پیش دارد آسان هم نیست. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشردهان را از سید سمیع عباس می‌شنویم.
وزیر خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون دیپلمات بلند رتبه متقاعد را که سفیر سابق آمریکا در ترکیه بود به حیث نماینده خاص رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان تعیین کرده است. مارک گراسمن 59 ساله سابقه 30 ساله دیپلماتیک دارد و در سال 2005 به حیث مشاور امور سیاسی وزیر خارجه آمریکا نیز کار کرده است. گراسمن اکنون جای ریچارد هولبروک را که در ماه دسامبر در نتیجه سکته قلبی از جهان چشم پوشید پر می کند. وظیفه دیپلماتیک گراسمن از سالهای 1977 تا 1979 در اسلام آباد شروع شده و او از سال 1994 تا 1997 سفیر آمریکا در ترکیه هم بود. او بعداً مشاور وزیر خارجه آمریکا تعیین شد و به حیث رئیس اداره خدمات خارجی کار میکرد. به نظر بعضی تحلیلگران تعیین آقای گراسمن به این منصب یک تغییر در جهت کارهای نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان خواهد بود، زیرا طرز کار آقای گراسمن با آقای هولبروک فرق خواهد داشت. متخصص امور آسیای جنوبی در شورای روابط خارجی آمریکا دانیل مارکی که در وقت معاونیت آقای گراسمن در بخش برنامه‌ریزی پالیسی وزارت خارجه آمریکا کار می‌کرد، تفاوت بین آقای هولبروک و آقای گراسمن را این طور شرح می‌دهد. او آدمی نیست که زیاد مطرح بوده باشد، ولی یک متخصص به کمال رسیده می باشد. او یک فرد صریح اللهجه نیست، اما هر پیامی که به او داده شود به مرجع آن می رساند. از بسیار نگاه ها او چی در لحن و طرز کار با آقای هولبروک تفاوت دارد، زیرا آقای هولبروک صراحت لهجه داشت، با قاطعیت سخن می گفت و با انگیزه سیاسی کار می کرد. آقای هولبروک در وقت آخر حیاتش پرکارترین دیپلمات آمریکا شناخته شده بود، اما طرز کار و شدت لحن وی در کار دیپلماتیک روابط او را با بعضی رهبران سرد ساخته بود که رئیس جمهور کرزی نمونه آن می باشد. وقتی که هولبروک وفات کرد، 4 کاندید برای مقام وی وجود داشت و بالاخره آقای گراسمن به این ماموریت گماشته شد. ماموریت آقای گراسمن در یک زمان آغاز می شود که روابط بین آمریکا و پاکستان تا حد زیاد پیچیده و حتی تیره و تار شده است. متخصص امنیت ملی و امور دفاعی در اینستیتوت بروکینگز مایک اوهنلان می گوید وزارت خارجه آمریکا می تواند از تجارب آقای گراسمن در ساحه بین المللی برای تماس با کشورهایی که در افغانستان اسکر دارند نیز استفاده نماید. اما سوال این است که آیا این تجارب در افغانستان و پاکستان هم می تواند مؤثر باشد؟ اوهنلان می گوید این یک خالیگاه آقای گراسمن می باشد، اما خالیگاه کشنده نیست. به نظر من او خودش هم این خالیگاه را حس کرده و شاید برای پر کردن آن کار را آغاز کرده باشد. علاوه بر آن او سفیر آمریکا در افغانستان و یا در پاکستان نیست و قماندان قوای ایسف هم نمی باشد. از این رو او نیاز ندارد که درباره تمام بازیکنان بحران افغانستان معلومات دقیق تکتیکی داشته باشد. به نظر من در نهایت کار قوت وی بر ضعفش پیروز خواهد شد. به گفته مارکی از شورای روابط خارجی، ماموریت نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان یک ماموریت تقریبا ناممکن و بیش از حد دشوار است، زیرا این یکی از بخش‌های استراتژی آمریکا در منطقه می باشد که تنها به فعالیت دیپلماتیک خاتمه پیدا نمی کند، بلکه جوانب دیگر هم دارد. اما به گفته مارکی، اداره رئیس جمهور اوباما برای مؤثر ساختن فعالیت وی باید به بازیکنان محلی نشان بدهد که تعیین آقای گراسمن به این منصب بعد از آقای هولبروک سبب ضعف در این ماموریت نخواهد شد.
نظر کارشناسان را در مورد تعیین مارک گراسمن به حیث نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان شنیدید. آنها میگویند کاری را که او در پیش دارد آسان نخواهد بود. صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. اگر به انترنت دسترسی داشته باشین میتونین سری هم بزنین به صفحه اینترنتی ما، نشانی ماست www.azadiradio.com. وزارت زراعت افغانستان لست از محصولات باغداری و سبزیجات را تهیه و بعد یقین عرضه کرده که نسبت به کوکنار با گفته آن وزارت از 2 تا 10 چند عاید بیشتر دارند. سخنگوی این وزارت میگوید یقین در کشت این محصولات از حمایت مالی و آگاهی بیشتر از سوی وزارت زراعت و آبیاری برخوردار خواهند بود. فیض الله قرداش با جزئیات بیشتر از کابل.
عبدالمجید قرار سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری میگوید این وزارت با آگاهی دهی در زمینه کشت و بازاریابی در مورد دریافت نیالها و تخم این محصولات و سامانالات مورد نیاز نیز بازارین و باغداران مساعدت خواهد کرد. آقای قرار این محصولات را چنین معرفی کرد:
ما یک لیست درازی از محصولاتی را معرفی کرده ایم که نسبت به کوکنار دو چند گرفته تا ده چند بیشتر عاید پولی میشه داشته باشه. ما از فی هکتار کوکنار پارسال $3,600 یک کیلوش فروخته شد، از یک هکتار جمع آوری شده. اما از فی هکتار انار را میتونیم از $12,000 گرفته تا $18,000 ما عاید داشته باشیم. مشکل کوکنار که است، مشکل نبود آگاهی است. بادام است که بعد از انار تقریبا محصول دوم است که نسبت به کوکنار بیشتر عاید داره و خوبتر بازار داره. یک هکتار باغ بادام ما تا حدود $13,000 میشه که عاید بگیریم. سریعت نباتات تیلی نسبت به کوکنار عایدش برتر است.
با باور آقای قرار، مسئله ای که زارعین به کشت کوکنار روی آورده بودند عدم حمایت مالی وزارت زراعت و پرداخت قرضه به زارعین بود که انخلا تا امروز از مراجع بیرونی تمویل می شد. سخنگوی وزارت زراعت در مورد سیستم قرضه و چگونگی توزیع آن به دهقانان و باغداران به رادیو آزادی گفت:
ما توانستیم که سیستم قرضه را ایجاد کنیم. شما میفهمید که دهقان ما برای کشت آینده خود معمولا پول نمیداشته باشه، او از ضرورت داره که پول را از یک سو به دست بیاره. او ایرا در مناطق ناامن به خصوص این خلا را قاچاقبارا پر میکردن، پول برشان میدادن به خاطر اینکه کوکنار کشت کنن. ما توانستیم بالاخره که این سیستم را ایجاد کنیم. بانک انکشاف زراعتی احیا خواهد شد و ما میخواهیم که روی پایدار بودن از بانک به طور شفاف قرضه را فراهم کنه. ما در حدود 1.5 میلیون دلار را به خاطر ایجاد بانک و همچنان به خاطر در دوران انداخته شدن از طریق عزیز صندوق به دست آوردیم. از سوی ایالات متحده آمریکا در جستجوی امکانات دیگه هم هستیم.
آقای قرار میگوید آغاز صدها اراده تراکتور به زارعین و باغداران در هفته های قبل و اعطای قرضه ها نشانه ای از این تعهد و کمک وزارت زراعت به دهقانان و باغداران است. با این همه ابتکارات، شماری از زارعین از شفافیت توزیع و ادامه این کار در دراز مدت از سوی این وزارت را با شک و تردید می نگرند و می گویند در نبود یک سیستم منظم آبیاری و ایجاد بندهای آبگردان، تنها با دریافت قرضه و سامانالات نمی توان از زمین کم آب محصولی را به دست آورد که درآمد قابل ملاحظه ای داشته باشد. اما وزارت زراعت و آبیاری از طرح پلانهایی نیز یادآوری کرد که در کوتاه مدت و دراز مدت مشکل آبیاری را نیز تا حدودی مرفوع خواهد ساخت.
گزارش بود از فیض الله قرداش. شنیدید که وزارت زراعت افغانستان لیست از محصولات زراعتی را تهیه و به دهقان عرضه کرده که مگفته این وزارت نسبت به کوکنار عاید بیشتر دارند. در این حال مسئولین ریاست زراعت پروان از آغاز پروژه های زنبورداری خبر داده و میگویند این پروژه ها به کمک مالی بخش زراعت نیروهای آمریکایی در این ولایت را اندازی شده. در مرحله اول این پروژه ها 200 تن از زنان در برخی از ولسوالی های پروان مصروف زنبورداری شدند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان.
مسئولین ریاست زراعت ولایت پروان میگویند پروژه های آزمایشی زنبورداری برای زنان در این ولایت راه اندازی شده است. با گفته مسئولین ریاست زراعت ولایت پروان، این پروژه ها در مرحله اول 200 تن از زنان را در برخی از ولسوالی ها و مرکز این ولایت تحت پوشش قرار داده و نتایج خوبی از آن به دست آمده است. مرضیه رشیدی، یک تن از مسئولین ریاست زراعت ولایت پروان، در مورد راه اندازی پروژه هایی که برای زنان در بخش زنبورداری در دست اجرا قرار دارد به رادیو آزادی گفت:
پروژه زنبورداری که بود بر 100 نفر از خانم ها در ولسوالی ها بود و بر 100 نفر از خانواده ها در سطح مرکز پروان بود که خیلی مؤثر بود. بر هر خانم ما 4 فامیل زنبور توزیع کرده بودیم و اونا فامیلایی که خوبتر کار کردن، بهتر بالای زنبور خود کار کردن، اونا تانستن که تکثیر کنن زنبور خود، انکشاف دادن. و همچنان هر خانم ما که به خصوص در ولسوالی های که در یک سال دو مرتبه عسل کشی کردن، که هر کدام خانم ما 30 کیلو و 40 کیلو عسل کشیدن و اونا برای مبلغ، چون عسلشان خالص بود، 700 افغانی یک کیلو عسل اونا به فروش رساندن که خیلی مؤثر و خیلی خوب در رشد اقتصاد خانواده ها بود.
با گفته مسئولین ریاست زراعت ولایت پروان، با کمک مالی ADT یا بخش زراعت نیروهای آمریکایی مستقر در میدان هوایی بکرام، علاوه از پروژه های زنبورداری برای زنان، شماری از پروژه های دیگر نیز مانند ترویج کشت سمارق در ولایت پروان به اجرا گذاشته شده است. شماری از ساکنان ولایت پروان به این باورند که با توجه به موجودیت منابع خوب طبیعی در بخش زراعت در مناطق شمال کابل، راه اندازی این پروژه ها در بخش اقتصادی خانواده ها و برای رشد و گسترش فعالیت دهقانان خاصتا برای زنان مؤثر خواهد بود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
حال هم به تحولات از منطقه و جهان می‌پردازیم. وکیل مدافع یک مرد پاکستانی روز جمعه گفت که موکل وی خواستار بازداشت کارمند دومی سفارت آمریکا در پاکستان شده است. اظهارات این وکیل مدافع در یک زمان ابراز می‌گردد که مقامات رسمی ایالات متحده برای رهایی ریمون دیویس، کارمند کنسولگری ایالات متحده بر پاکستان، فشار وارد کرده است. ریمون دیویس پس از قتل دو پاکستانی به ضرب گلوله در شهر لاهور در ماه گذشته زندانی شد. وی میگوید که این دو پاکستانی قصد ربودن او را داشتند. آژانس خبری رویترز گزارش دارد که فشرده آن را از مقیم نایب میشنویم.
نومان عتیق، وکیل مدافع اجاز الرحمن که برادرش عبید الرحمن به تاریخ 27 ماه جنوری حین ورود موتر قنسولگری برای نجات ریموند دیویس به محل حادثه در تصادم با این موتر جان داد، در محکمه شهر لاهور اقامه دعوا ترتیب داده بازداشت دریور موتر قنسولگری ایالات متحده آمریکا در شهر لاهور را تقاضا کرده است. نومان عتیق، وکیل مدافع این مرد پاکستانی، میگوید موکل وی خواستار توقیف راننده موتر شده است. سفارت آمریکا گفته است کارمند قنسولگری وظیفه رانندگی موتر را داشت. اجاز الرحمن گفت که میخواهد در مورد قتل برادرش تحقیقات مناسب صورت گیرد. او همچنان میخواهد برای شخصی که مرتکب این عمل شده است جزا داده شود. موضوع محکمه ریمون دیویس، کارمند سفارت آمریکا و سابق سرباز نیروهای مخصوص ایالات متحده، موضوع دیگر است که روابط دو کشور متحد یعنی آمریکا و پاکستان را به تیرگی کشانیده است. ایالات متحده آمریکا تاکید میکند که دیویس از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. در حالی که نشانه های موافقت برای رهایی وی با مشاهده می رسد، حکومت زرداری اکنون گفته است در مورد این موضوع محکمه لاهور باید تصمیم بگیرد. اما هویت کارمند سفارت آمریکا که موتر سفارت را برای کمک به دیویس تا محل واقع رانندگی می کرد و تصادفاً باعث هلاکت عبید الرحمن گردید تا کنون آشکار نشده است. وزیر قانون در ایالت پنجاب پاکستان گفت مقامات رسمی بر حکومت فدرال فشار وارد کرده است که از ایالات متحده آمریکا تحویل دهی راننده موتر را تقاضا کند، اما تا هنوز پاسخ در این مورد به دست نیاورده است.
هزاران نفر در مراسم به خاکسپاری قربانیان سرکوبی مظاهرات در بحرین گرد هم آمده و شعارهای ضد دولتی را سر دادند. صبح دیروز در میدان لؤلؤه نیروهای امنیتی مظاهره کنندگان را سرکوب کردند و در این جریان 4 نفر کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. تازه ترین گزارش ها رقم کشته شدگان این هفته را 6 نفر نشان می دهد. تظاهرات در بحرین بخش از موج نارامی های ضد دولتی است که در هفته های اخیر به علت بیکاری، بلند رفتن قیمت ها، فساد اداری و وجود زمامداران مستبد و مطلق العنان سر تا سر شمال افریقا و شرق میانه را در بر گرفته است. غفور متین با جزئیات بیشتر.
در تظاهرات که از روز سه شنبه به این طرف آغاز گردیده، مردم خوان اصلاحات وسیع سیاسی در کشور شدند که توسط یک پادشاه سنی مذهب اداره می شود، ولی 70% نفوسی آن را شیعه ها تشکیل می دهند. عابد الجلیل خلیل رهبر حزب مخالف با آژانس رویتر گفته است هجوم پلیس یک تروریسم واقعی بود. خلیل افزود
هناك اكثر من آلیه و اكثر من طریقه لتفادی هذا الصدام و تفادی هذا القتل.
اینجا برای جلوگیری از رویارویی و کشتار بیشتر از یک طریقه یا انتخاب وجود دارد. هر کسی که این تصمیم را اتخاذ نمود، مقصد او کشتن بود. حزب مخالف وفاق در اعتراض به سرکوبی تظاهر کنندگان توسط پلیس رفتن به پارلمان را تحریم کردند. از سال 1971 یا سال استقلال بحرین از بریتانیا به این طرف، تنش‌ها میان نخبگان سنی ها و شیعه ها مکررن باعث ناآرامی ها در بحرین شده است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا از تمام جوانب خواسته است از خشونت خودداری نمایند. در بحرین قوای سریع حرکت شمار پنج بحری امریکا مستقر است که گفته می شود برای حفظ موازنه قوا در برابر ایران مهم می باشد. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد گفت خشونت های بحرین عمیقا نگران کننده می باشد. خانم کلینتون وزیر خارجه امریکا گفت من به همتای بحرینی خود از طریق تلفن صحبت کردم و نگرانی های ما را راجع به اقدامات نیروهای امنیتی بحرین برایش رساندم. خالد الخلیفه وزیر خارجه بحرین سرکوبی تظاهر کنندگان را معجب و ضروری توضیح کرد و گفت
The country was walking on the brink of an sectarian
کشور در آستانه غرق شدن به سوی خشونت‌های فرقه‌ای و دو قطبی شدن می‌رفت. بنابراین بسیار مهم بود که اقدامات لازم صورت می‌گرفت.
از ادامه تظاهرات در بحرین شنیدید. گفته می شود که در حمله پلیس در پایتخت بحرین بالای تظاهر کنندگان 6 تن کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. شنونده عزیز، در همین جا به پایان مطالب این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی می رسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم رادیو آزادی به مدت 12 ساعت دیگر در خدمت شما ایزان خواهد بود. شما می توانید روی همین امواج به رادیو آشنا گوش دهید.